تال او تال
پیغامونه خبرې اترې سیمیز دودونه او سندرې
د تال او تال ډیرو درنو اوریدونکو سلامونه نیکی هیلی چاره مو په خیر هیله مندم جوړ رو خو خوشاله او صحت مند اوسئ. یو ځل بیا ز د نوی خبرونې سره تاسو ته هرکلی کومه خبرونې ته هیله مندم چې په نننۍ خبرونې کې تر پایه له ما سره ملتیا ولرئ. تاسو د تال او تال خبرونې اوریدونکي یاستئ او په نننۍ خبرونې کې هم موږ سره یو درون با شخصیت ته میلمه دی. بلې هو درنو دونکو زموږ د نن میلمه د ښاغلی یار محمد پردیس چې په افغانستان کې له ډیر وخته د لیکوالۍ په برخه کې شاعرۍ په برخه کې او تر څنګ خبریالۍ په ډګر کې فعالیت لري او کار کړی دی. ډیره با تجربه شخصیت دی. راځو دوی سره مرکه کوو. د ژوند په اړه ډیر پوهیږو دا چې چیرته ژوند کوي فعلاً او خبریالۍ لکه کلرا پیل کړی دا او ترڅنګ شاعری څنګه پیل کړی خکلی زمزمې هم کوي.
پردیس صاحب سلامونه، وختونه مو په خیر. ښه راغلاست خپرونې ته. ډیره زیاته مننه چې خپرونې کې ما سره مل یې یو وخت مو راکړی دی.
ډیره مننه لمجان تاسو ته او د ازادې راډیو ټولو تنو اوریدونکو ته خبرونه مینوال ته هیله ده چې تاسو ټول جوړ روغ اوسئ، ژوند په خیر وي. مننه کوم چې خبرونه کې مو وخت راکړ.
ډیره مننه ستاسو د کور آباد چې په دې مصروف ژوند کې هم تاسو راځئ. مثلا مرکې ته موږ سره تاسو له بایک ویل، تر څنګ تاسو وخت ورکوئ رسنیو ته او خپرونو ته، او تر ټولو مهم افغانستان ته او اوریدونکو ته یوه نړۍ مننه کوم.
همدغه ادبي خپرونې دي او همدغه فرهنګي فعالیتونه دي چې خلکو ته یوه انګیزه ورکوي، خلکو ته شعور ورکوي، او بیا خصوصا په ادبي او فرهنګي برخه کې هغه لاسته راوړنې چې موږ لرو، نو هغه همدغه ستاسو غوندې د خلکو برکت دی چې بېرته فرهنګیانو ته، ادیبانو ته، لیکوالو ته فرصتونه ورکوي چې هغوی وغږېږي، هغوی خپل هغه احساس او هغه عاطفه او هغه تخلیق چې دوی له ځان سره لري هغه خلکو ته وړاندې کړي، او نور خلک په دې پوهېږي چې هغه ادبیات څه دي، ژورنالیزم څه دی، فرهنګي او ادبي کړۍ څه دي، شعر لیکل څه دي. نو دا ټول د راډیوګانو او بیا خصوصا د دې بیان د ازادۍ د سرچینو برکت دی. نو له تاسو هم مننه. دې برخه کې تاسو موږ سره یو په یوه بیړۍ کې سپاره یاست.
نور څه خوم په هر حال خو زه تاسو د زمزمو ډېره سخته علاقه منده یم. یعنی د تاسو ټول د کار برخې خوند راکوي، خو دا زمزمې چې کوي دا نو یو بل بیل خوند لري. ان شاء الله خبرونې کې به یو دوه کوچنی کوچنی غندې زمزمې به هم له تاسو ولرمه. پردیس صاحب، د تاسو په اړه هر څوک پوهیږي، معلومات لري، تاسو شعرونه، کار مو، مسلک مو، هر څه واضح ده. غواړم اوریدونکي په دې پوه سي چې له کومه وخته، له کوم سن نه تاسو ډیر علاقه درلوده، او دغه علاقه د برخې ته، شعر شاعري ته، لیکوالي ته، لکه خبریالي ته، له څه تر نه پیدا سو؟ راډیو ما اوریدله، یعنی پخوا وختو کې، مختص وختو کې به راډیو او ټلویزیون، خو په وروسته وختو کې پیدا سو، او یا هم کم داسې خوښېدل مو کتاب د شیانو سره ډیر علاقه درلوده؟
د سې دچې د سین په حساب خو وایم چې زما سین د اتلسونو په پورته شوی وو، چې زه دغه مهال د سې یو لارویانو سره د سې ډلګۍ سره مخ وم چې هغه شعرا او لیکوال او فرهنګیان او اور خدای کړه وایم چې زما زګیدل د سې کورنۍ کې چې هغه ټول فرهنګي خلکو لکه د هیواد په کښې وړ نوموته شاعر شفیع الله بابرزه صاحب، زه د په کورنۍ کې پیدا یم، نو هغه ټول تجربه ته چې هغه د زمنګ د شعر د لیکلو وړ رسانوم دی. بابر زی صاحب. نو زه د په کورنۍ کې بیا د هیواد یو بل ډېر نوموتی د حماسي او انقلابي او ناتیه شعرونو یو ډېر لوی لیکوال منصف شلګزیوال صاحب په نوم خدای دې یاد په خیر لري. الله دې هغه ته ډېر عمر ورکړي. سره د بابر زی صاحب زه د هغه زما کاکا و. نو زه به بیخي د هغه په کورنۍ کې پیدا. بابر زی صاحب مې شون ماما دی غټه کې کورنۍ یو، خو کاکا مې زه بیا بیخي د یو کال خلک یو. نو رومانتیک شاعری کولا خصوصا نغمه او منگل چې بویلې و نو موږ رادیو کې دوی دا سندرې اورېدې. بیا به د نورو ترونو ماماګانو پرتله مانی دوی ډېر خوښي ده کنه. موږ وایو چې دا ډېر عاطفي خلک دي او رښتیا هم ډېر عاطفي وو. نو ورو ورو بیا چې کله ښوونځي ته لاړو نو دا زما غږ د سلګو ډېر ښه وو، خلکو ته پته وسېده دغه غږ ښه دی. نو بیا به زه هغه نن دغه کې دا د مکتب کې به زه د ترانې د ټیم غړی شوم او ما سره دوه درې ملګري نور چې موږ به د شنبه تر پنجشنبه په هر ورځ کې به بدله بدله ترانه ویل. ورو ورو بیا کلی کې چې به کومه مشاعره فرهنګي ناسته شوه یا د کلي نه بلک لري او بل کلی کې وه نو موږ به بلل کېدو. هغه ته به مو خپل شعر یا ترانه یا نعت شریف به مو ولوست. دغسې دغه کړۍ زمونږ دا داسې آزاده شوه چې موږ هغه سیمه کې چې کومې راډیوګانې وې دا به مو اورېدي. ادبي خپرونې ته به مو زنګونه وهل. نو ورو ورو هغه زنګونه داسې شوه چې په هغه سیمه کې وپېژندل شو چې یاره دا خلک ښه شعر لري یا ښه غږ لري. نو بیا به خپلو غونډو ته ناستو ته ور بللو. دا کړی دغه ډیره اوچته شوه، ډیره شوه. بیسیکلی ما علاقه بیا د دې نه ادبیاتو سره پیدا شوه چې زه باید ادبیات ولولم. زه کالته شعر دی هغه ته د شورا او پکله لیک لوست دی هغه ته فرهنګي ناستې دي ولاړې دي. نو ما بیا په کانکور کې ممدا انتخاب وکړ او بالاخره ادبیات ته کامیاب شوم. بیا میاشت ادبیات لوسته. نو په هغه جریان کې بیا جلال آباد ښار کې دا ختیځ ادبي بهیر ډېر لوی بنسټ دی. زموږ ډېر شورا ډېر خبریالان ډېر دوستان ورته ډېر څه زده کړي دي. نو هغه بیا زموږ دپاره یو ډېر لوی مکتب و، ډېر لوی درزي ځای و. هلته به په شعر کره کتنې، په نثر کره کتنې، مشاعرې، لوی غونډې، ناستې، فرهنګي لمانځنې، دا ټول به مو هلته کاوه. نو ډېر شیونو باندې سر خلاص شو او بالاخره له هغه وخته نو بس بیا دغه بیخي داسې پکې ونښتو لکه د سلی خو ډان شو چې همالته به د هغه ځینه خلکو راډیوګانو ته بللو، مشاعرې، ناستې. بیا مې په خپله یوې سیمه ییزې راډیو کې هغه ادبي خپرونو باندې ورننوتم. هغه بیا داسې شومه چې پنځه شپږ اووه کاله تجربه مې هلته ترلاسه کړه. خپرونې شوې بیا همداسې پسې د هېواد په کچه. بیا ووایم چې چېرته لویه وړه غونډه او مشاعره به ونو بس بیا به دوستانو ملګرو بللو. نو بس له هغه ځای دغه بهیر شروع شو. شکر تر اوسه پورې پکې بیا اخته یو. نو شعر هم لیکو، ترنم هم کوو، فرهنګي مجالسو ته به هم تلو. بیا خو چې را مسافر شو نو اوس یوازې دغه آنلاین دنیا را پاتې ده او دلته خپل احساس شریکوو.
پر دې صاحب تاسو د یو ساعت خپرونې پوښتنې ټولې په پنځو دقو کې را خلاصې کړې. بالکل ډیر دې لنډ راتا. پوښتنه دا د ما په کورنیو کې ډیری وخت د موږ تاسو پلارونه او میندې کله نا کله د موږ د مسلک له هغه کوم څه چې موږ غواړو درس پکې ووایو هغه سره یو څه مخالفت کوي. آیا د تاسې په کورنۍ کې ماشاءالله شاعران، لیکوالان، ادیبان ډېر وو، د کورنۍ کوم غړي تاسو سره مخالفت ونه کړي سي همدومره بس دي نور ټولې په دې لاره ځي؟
منګ به دې جماعت کې د نور درسونو سره سره زما تر څه دی هغه د زمنګ د دې کلی لاغه وخت ملا امام د تر اوسه پورې یاد دی. په خیر مولوی صاحب نور محمد حریفی هغه په خپل شاعر باندې ناتیه شعرونه بیا دا شینه هغه ډیر پخا د دالیکل. نو زه به هغه به بیا منګ و ډلګې جوړ کړی و دې کلیوالو کې لاس کسه پنځله سالکان وو. نو موږ ته بیا دا د درشمې سپارې البته قرآن کریم درشمې سپاره باید له پای ته شروع کړو تر اخره پورې موږ ټوله په یاده زده کړه. مازیګری کې به کېناستو بیا به هرې پنجشنبه په ورځ باندې موږ باندې دغه کوم درسونه چې به مل دا به په لاډ سپیکر کې موږ باندې لوسته او ډېرو خلکو به اورېدلو. موږ به دېته به ډېر خوشحاله وو دې ورځې ته. او هغه تلاوت نه بس بیا لکه کلیوالو ته پته ولګېده چې دا یو خوږ غږ لري. نو ما چې کله بیا لکه دا دیني درسونه هم لږ ویلې بیا به مکتب کې ترانې ویلې بیا دنه دا کیسه اوږده شوه. ما وخت یاد وکړه چې راډیو ته به مو زنګونه واهه. موږ به بنډارونو کې برخه اخیسته. نو بیا کله خار ته رالو بیا غټ رسنیو ته لاړو هلته غټو مشاعرو ته لاړو نو بیا به مو کور کې یو نه چې البته ډېرو مثبت به مشرانو ورونو دغه راس پلار مې همدې دوه ترونو مې چې نومونه مې واغستل نو دوی ما سره ډېر زیات مخالف ان تر دې چې ځینې ځینې مېرمنو په دې زمنګ په غټې کورنۍ کښې هم دای خنه ګڼله چې یاره زه شعرونه ووایم یا زه ترنم وکړم ډېرو به کله کله تمسخور وکړه ډېرو به کله کله پیغوریزه ژبه وکاروله ډېرو به په خپلو ګاونډیانو کښې بحث کوو چې وله دا ستاسو الک چې دی دای ولې دغه کوي دا داسې شعرونه وایي هغسې شعرونه وایي ترنم کوي سندرې وایي نو دا مخالفتونه ډېر لږ نه چې ډېر زیات وو خو ولې ما خپل مسیر نیولی وو نو وم ګواښل شوم وم رټل شوم زما په ژاب کښې خبرې هم کېدې خو ولې ما خپل مسیر نیولی وو زه پوهېدم چې زه په سمه لار روان یم نو بیا ورو ورو چې زه کله ما د دې خپلې شاعرۍ د خپلو ادبیاتو پونځي په لوستو او د خبریالۍ په کارونو باندې ما یو موقف پیدا کړ یو ځای مې پیدا کړ دنده مې پیدا کړه او د بل په اوږو بار نه وم هغه ورو ورو دې ټولنې کښې شخصیت مې پیدا کړ زما پلار ته به ډېرو لرو ځایونو کښې خلکو ویل چې ته د پلاني پلار یې نو کلي کښې به خلکو چې به د څومره سپین ګیرو ځوانانو به راډیوګانې اورېدې زما په کله چې به راډیو کښې چا خبرې وکړې نو دا د راډیو خبره خو ډېره منون کي که نه ولا راډیو کښې دا وویل هغه وویل پلانی مېلمه وو بستانی مېلمه وو نو بیا ورو ورو دې کلي کښې دا مخالفتونه په دغه دوستۍ بدل شو نو زما د کور نه پرته بیا ډېرو خلکو زه خوښولم خو هغه کور ته ډېر وخته پورې هغه مخالفت وو خو بیا چې زه کله په داسې یو سټیج ولیدم چې زه کابل ته لاړم او هلته هم خبریالي وکړه او بیا د هېواد په کچه غټو غټو مشاعرو ته بلل کېدم پر فیسبوکونو به مونږ سره زمونږ ترنمونه خلکو خپرول یا به غټو وړو جلسو کښې به مونږ سره خلکو انځورونه ایسته نو بیا زمونږ کور هم پوه شو چې یاره دا سړی په وران لا روان نه دی هڅه چې دوی انتخاب کړي دي دا سم دي
او قدر دې مرو ورو ډېر سو تاسو مخکې یو ډېرې جالبې خبرې ته اشاره وکړله زه له کوم وخت په افغانستان کې وم همیشه به مې اورېدل تر اوسه پورې حتی یوه هفته مخکې هم ما یو چا سره خبرې کولې ټلیفون په کرښه باندې نو ما ته یې ویل چې دا شاعرانو ملایان سره نه جوړېږي یعنی له هماغه وړکتوب نه همیشه ما اورېدلې دي ولیدلې مې دسې شاعران او ملایان مخالفت ډېر لري تاسو مخکې یادونه وکړه چې تاسو د جومات ملایما هم شعرونه هم ویل دا څنګه یو مسله ده
اوس جالبه دا ده چې زما د پلار نه زما خپرونه نه قضا کېده خو که بېرته به ما په خپرونه کښې ترنم وکړه مونږ به دې خپرونه کښې زمونږ د خپرونه اجنډا په جلال آباد کښې دغه زه نوم واخلم خدای وکړه چې دغه نه د اصولو خلاف نه دا د انعکاس راډیو وه نو هغلته به مونږ یو خپرونه لرله چې د خپرونې په اخر کښې به مونږ حتما یو سروکې به مو په شریکه دوه درې کسانو زمزمه کوو او د ټولې خپرونې خوند به داسې وو که نه ډېر خلک به دلته په تمه اوسي دوی به اخره کښې نن بیا کوم سروکې وایي نو جالبه دا وه چې زما پلار به ټوله خپرونه اورېده خو چې سروکې به پکښې راغې نو ما ته به یې ډېر کله نه وی زمونږ مور ته به ویل چې دیالک ته وایي چې دا سروکې پکښې مه وایي که دا غزل وایي خو صحیح ده دا سروکې پکښې ولې
نور به یې راډیو بندوله
بیا تره چې مې وو هغه د ما وویل که نه چې هغه د کلي ملا امام دی هغه وخته تر اوسه هغه به دا خپرونه نه قضا کوله او هغه به دومره په لوړ غږ نیولي وه چې ټول کور به اورېده هېڅ به یې بل نه اړوله نو اخره کښې به هغه چې به دا سروکې واورې چې زما سره به کله به خاموخ شو نو ما ته به یې بس سي یو سروکې به یې رایاد کړه یو سروکې مې یاد شي چې هغه به ما ته کله تکراروه چې ریدي یا ګله ګله ریدي یا ګل جان له دې وړم چې زه به یې کله وکتم ما له وایي پردیسیه ریدي یا ګله ګله ریدي یا ببو جان له دې وړم نو ما ته به یې داسې تغنه غوندې به یې راکوله ما له وایي بېګا به دې مخه سروکې وي نه نو ما زه به غلی شوم چې
مطلب داسې ملایان او شاعران هم سره جوړېږي کله نه کله جوړښت لري
پوښتنه دی پوښتنه به دې زه پوره کړم زما بچیان راغله ځکه زه سکته مې وکړه نو دا ویلې چې هغه شعر لیکه نو لکه څومره چېچون د هغه نوم ملا دی مثال عالم دی زده کړې دي برخې کړې دي نو د هغه او د دې بل تره مې منصب چلغازي وال د دوی دواړو شاعري چې وه هغه نعتیه شاعري ده او هغه حماسي شاعري ده نو هغوی خپله ډلګۍ لرله هغه به دا نعتیه شعرونه لیکل او اوس هم ډېرې په سلګونو کې سټ یا د پخوانیو خلکو ورسره پرتې دي. د استاد ګل زمان یو ګل زمان خو دا دی چې موږ د موسیقۍ برخه کې لرو. یو ګل زمان استاد هغه و چې هغه نعتونه ویل په دواړو سترګو ړوند و، ډېر عجیب و، غریب نظمونه به یې ویل. منصف شرغزی وال جندر او امانت دا د پېښور کې ځینې مشهور ناخوانان د دې ټولې کیسټې به ورسره وي. هغوی هغه شعرونه ویل، موږ به دا شعرونه ویل، بس بیا موږ سره مخالفت و چې تاسو ولې دا وایي، که نه زموږ کورنۍ سره نه ښایي هغه دغه خرور. بیا
برخه کې یو لنډ غوندې سروکی یا زمزمه راته ولرئ، خوشاله وسو.
څګلو نڅ رنګو نڅ نغمې کړم ستا د خار خبرې ستا پرنګ خوږې کړم زد هر محفل نستړې کور ته راشم زد هر محفل نستړې کور ته راشم زپر تر کې ځان زره زره کړم ستاد خار خبرې ستا پرنګ خوږې کړم څګلو نڅ رنګو نڅ نغمې کړم د جانان د خوب ولو سترګو یاد د جانان د خوب ولو سترګو یاد ترازه کد زخمونو دی ویملیکم ستا د خار خبرې ستا پرنګ خوږې کړم څګلو نڅ رنګو نڅ نغمې کړم دسپرلی لخوا به دومره نصیب غواړم د ګل شونډې پخپل وینو سرې کړم ستا د خار خلق باستا پرنګ خوږې کړم څګلو نڅ رنګو نڅ نغمې کړم.
ډیر زیاته مننه، ماشاءالله ډیر خوږ غږ او ماشاءالله ډیر ډیر په زړه پورې. سلامات اوسئ، ژوندی اوسئ، او هیله مند یم غږ مو تل همداسې لوړ اڅاند او چت اوسئ.
ډیر مننه، ډیر مننه، سلامات
اوسئ. تاسو له افغانستان څخه څومره وخت کیږي چې وتلی یاستی، او فرانسې کې ژوند مو څنګه تیریږي؟ آیا یو څه عادت مو کړی دی، یو څه خوشاله یاستی؟
غالبا 2004 مارچ نه دی پله زه فرانسې کې، نو شون خوښه یو نیم کال برابرۍ یا څه کم او لږ څه زیات. نو بس هغه انسان چې کله یو شی زړه صبر کې خای یو چاته زړه ولګېږي، نو اوس زه که یوازې وم نو ښایي چې اوس به هم په تکلیف وم چې یاره سړی وطن ته وګرځي او یا سړی را جلا شوی. خو چون فامیل له سره دی، بیا زموږ بچیان چې دي هغه ښوونځیو کې دي درسونه وایي، نو د دوی لپاره سړی باید داسې یو اوږدمهاله پلان ولري. نو که ژوند یاري وکړه، بس د دوی پښتون باندې موږ د خوښۍ احساس کوو، ځکه دوی مسؤون دي، دوی زده کړو ته ځي، تعلیمونه کوي، او موږ غواړو چې زموږ بچیان د زموږ د ټپي وطن دپاره ملهم شي. او زموږ فکر ټول همدا دی چې که موږ اوسنۍ قرباني ورکو له وطن نه د لرې والي لپاره، یا دا قرباني ورکو چې له کورو کلي لرې یو، نو دا قرباني نه تنها چې زموږ د بچیانو لپاره ده، بلکې دا قرباني زموږ د وطن لپاره ده. که همدغه بچیان چې زما دي، که دوی دانې درې مسلکونه زده کړي، نو زموږ وطن لپاره به په درېو برخو کې په درد وخوړل شي. زه خوشحاله یم د دوی دې حالت ته، او بس ځان مو هغه انګریزانو پسې لاجس کړی دی یو څه، او سره مصروف دی. مصروفه دنیا کې سړی بیا ډېر روزګاري کوي، خفګانونه وکړي، نو یو مهال له درس وایي، یو بل مهال له کور کې ماشومانو سره، یو بل مهال له شله دفتري کارونو پسې ګرځو، یو وخت کې کور کې درس وایو، کله پکې تمرین وکړو، نو بس ښه دی، هغه سات تیر دی.
ډېر ښه. زه به بیا هم افغانستان ته راوګرځم. تاسو یو نیم کال کېږي چې فرانسې ته تللي یاستئ، مخکې لږ هم په افغانستان کې پاتې شوي وئ. په نوي نظام کې، نوي حکومت کې، هم جلال آباد کې، او دننې کابل کې، او ځینې نورو ولایاتو کې ځینې مشاعرې کېدلې، غونډې ولې د شاعرانو ادیبانو دپاره. آیا تاسو په دې غونډو کې، مشاعرو کې برخه اخیستله؟
که زه ووایم چې په ننګرهار کې نارنج ګل، یا په ننګرهار کې نرګس ګل، دغه راز په پروان کې د ارغوان ګل د فکر کوم، دغه راز په لوګر کې د سنځل ګل، په میدان وردګ کې د مړې ګل. یعنی دا هغه مشاعرې وې چې زه به یې نږدې د هرې غونډې ګډون والومه. دغه راز په قندار کې ځینې غونډې وې چې بلل شوی وم، البته رسیدګي مې نه شوه کولی. تر دې چې په کوزه پښتونخوا کې، په سوات کې، د یو بهیر له ادرسه ډېره غټه مشاعره کېږي کلنۍ، ما په هغه کې ګډون کړی دی. دغه راز په پخواني شمشتو کې چې زموږ استاسې د افغانانو د مهاجرت یو دیار دی، هغه ته مشاعرې کېدې، کلنۍ مشاعرې کېږي، ما په هغه مشاعرو کې ګډون کړی دی. نو داسې هېڅ بیا د دنه غیر چې دنګرار د لرو پرتو ولسوالیو کې کوم ادبي بهیرونه دي، لکه په شاپیر کې ننګ ادبي بهیر، په خوګاړو کې باران ادبي بهیر، په شینوارو کې زما خپل څه چې لکه زه مشري ما سره وو، د چلګزي بابا ادبي بهیر وو، دغسې د شینوارو لوی ادبي بهیر وو، په بټیکوټ کې ځینې بهیرونه وو. نو ما دا یو بهیر هم نه دی پرېښی، او د ټولو باندې مونږ ګرځېدلي وو. مومندري ادبي بهیر په باسول کې چې دی، په مومندري ولسوالۍ کې دی. نو دغه هرې نږدې هرې ناستې کې که مونږ به نه مونږ زړه به هم غوښتل چې یاره ور نه شو یا نه شو رسېدی، نو هغه د خلکو مینه به دومره وه چې مونږ به یې وهڅولو چې لاړ شو هلته ګډون وکړو. نو ما ویل چې د نږدې هرې غونډې ګډونوالې پاتې شوی یم زه.
ډېر ښه، خوشحاله یم ستاسو په دغو غونډو کې برخه درلوده، او خپل شعرونه هم لیدونکو او اورېدونکو ته وړاندې کړي دي، ځکه ډېری شاعران نه تلل یا پابندي وو ورباندې، نه یې سوی کولی چې ستونزې رامنځته کېدلې. په هر حال، څومره کتابونه لري او څومره شعرونه لري، آیا دقیق حساب یې ستا در سره؟ او په دغه اوسني وخت کې تاسو څومره نوي کتابونه چاپ کړي دي او شعرونه مو ویلي دي؟
د شعرونو پکله کوم چې ما یوازې د بیخي د پایله چې د نه 2014 خبره به کوم 2014 نه دی په لازم دي شیر لیکلو سره آشنا شوم. تر اوسه پورې ما یوازې د یوې شعري ټولګې عمره کتابونه چاپ کړي دي، او بیرته مې هغه شعري ټولګه سمو د وړاندې چاپم شوه. هماغه سي هماغه ټولګې کې چاپ دي، داغه نه وروسته درې کاله وړاندې ما خپل شعري ټولګه چاپ کړې ده، او لاغه وروسته به ما په شمار لس شعرو نام نه لیکلي. بس نه پوهېږم چې دا کله دا شعر شاعران ورته وایي چې کله دا د شعر خاپېری مرور شي بیا شعر هم نه راځي.
بالکل دي، ما بله پوښتنه هم دغه ده. ما له ډېری شاعرانو او په ځینو مرکو کې ځینې شاعرانو دوی سره ما مرکې درلودې، ما پوښتنه ترې کړې ده. زه غواړم له تاسو هم دا پوښتنه وکړم، ویل کېږي چې کله شعر لیکل کېږي یا شعر راځي نو هغه الهام غوندي، آیا تاسو هم دغه یو څه سره مخ کیدی که همیشه وخت کله هغه طبیعت پورې اړه لري، یو ښه ځای کې اوسئ، مثلا طبیعت دې ښه خوشاله اوسئ، وروسته له هغه کولی سئ شعر ولیکئ، او که نه همداسې خوب وخت کې الهام راځي یا دې خوا یې خوا الهامونه تاسو ته راځي؟
ولا مشیر کا الهام نه وینو کې داسې د تیرو درې کالو کې ما وخت یاد وکړ چې ما لږ شعرونه مې لیکلي. نو که خبره د دې شي چې یاره آرام یم، بیا که خبره د دې شي چې زه سهولت کې منظم اوس ښه سهولت کې یم، کنه هر ډول امکانات شته دي، فکر نم جوړې ما، فزیکي جوړې ما، او یعنی د هیڅ ټینشن هم خدای شاهد دی چې نشته دي او خدای دې نه راولي. خو زه به کې شعر نشم لیکل، زه کنه دې معلومه کې چې شعر د آرامتیا مسله نه ده، شعر د دې مسله نه ده چې سړی بیکار وي، او یا شعر د دې مسله نه ده چې څوکری آزاد وګی کیری چې زه د شعر ولیکم، کنه نو بس شعر ما د الهام پرمټ باندې د لیکنې جوګه ده. او که دا چې زه نه خلکو ته خدای دا یو خل اورین اور باندې خدای کړی چې هغه ریاضت کوي، یعنی کینی وای چې عرب ته دوه هفته کې شعر باندې د لیکل نو کینی شعر ولیکي. خو شخصا زه دا عادت نه لرم، نه راکې داشته دي. نو ما ویل تیرو درې کالو کې ما لا شعر نه دی لیکلی، وجه دا ده چې بس پام باندې باغه د شعر خاطرې نه یې ناسه شوی، یا به هغه موړ نه یې راغلی را باندې شعر لیکل. وا چې راغلی دی هغه ډېر کم ټیم دی، یعنی یو کال کې که ځینې شاعرانو وګوري کېدی شي میاشت کې لس شعر لیکلي، مګر ما په درې کالو کې لس شعر نه دی برابر کړی. نو او داسې په ډېرو زمونږ په ډېرو دوستانو باندې چې هغوی د شعر لیکلو ډېر ښه نمونه دي، چې هغوی باندې سړی شله سي زیاره تاسو خو شعر لیکي، ځکه زمونږ شعر خو کمزوری دی، تاسو خو ستاسو شعر خو د وطن او د دې ادب پانګه ده، دا باید ډېر ولیکل شي او هغه باید ضایع نه شي. نو دا الهام دی، او بس ما باندې دا الهام ډېر کم شوی دی. ما یوازې په یوه ټولګه کې غالبا تر اتیاو پورې شعرونه چاپ کړي دي، او ځینې شعرونه داسې دي چې ما پکې چاڼ کړی دی، نو هغه له ټولګې پاتې شوي دي. نو کېدای شي یو 50 شعرونه هغه مې یو 19 کې ورسره دا واچو، ټول په دغې لسیزه کې چې زما د شعرو د لیکلو کېږي ما پکې ټول یو نیم سل شعرونه لیکلي دي. نو زه شعر ډېر کم لیکم او خپل شعر ډېر کم وایم، یوازې هغه خپل احساس پکې شریکوم، او یا ځان سره اقدم بیا ډېر کله فیسبوک هم نه نشر کوم. خو زه د نورو شعر ډېر مطالعه کوم او د نورو شعرونه ډېر وایم.
سندرې څومره اورئ؟
زه سندرې اورم، او هغه سندرې ډېر محدود یو څو کسان دي چې هغوی هم د سندرو سره ښه چلند کوي، هم د شعر انتخاب سره ښه چلند کوي، هغه څه چې په کار دی. نو که ووایي چې څوک اورم، هغه به بیا کرن خان دی، د هغه پخوانۍ سندرې، هارون پاشا ده، اعجاز افق دی، دغه راز نصیب صاحب دی، او بیا زما چې ډېر خوښېږي په دې خزینه سندرغاړو کې، هغه بیا د بغزمینی سندرې اورم، د فرزانې سندرې اورم، دغه راز د نعیم توري ځینې ښه انتخابونه دي هغه اورم. نو بس د استاد رفیق بیا د هغه په غږ باندې د حمزه بابا شعرونه دي، نو ځینې قوالین دي، نو بیا دغه زه اورم.
دی منګل استاد خبره، نو دی اوسنی نسل سندرې اصلا تاسو نه اورئ؟
اوسنی کې خو بیا جاوید امرخیل صاحب زمنګل ساسي ملي ملي هنرمند بورته ویم، بالکل هغه خو اتمن هغه پکې شامل دی هغه اورم. نو بیا دی اوسنی کې ماته د ریډر څوک په نظر نه راځي چې راځو ویم شي. اوس وخت کې اندغه د نصیب ساقب ما ویل، نصیب ساقب زمنګل د وطن یو ډېر ښه نوم وته هنرمند دی، هغه کاکړې ډېرې ښه وایي، شعرونو انتخاب ډېر زیات ښه دی هغه اورم. نمونه دي چې بس زه ډېر کله ما سره موبایل کې مشته دي، او که کوم وخت زه ووایم سره موسیقي واورم نو بیا دا خلک اورم.
د خبرونه دي بیرخه کې دي کوم سندرغاړي سندره غواړي سی واوري؟
نو که زه ما ته دا زما خو ټول انتخاب دی، خو کته سو ماته د ساقب څخه کاکړې پیدا کولې شي هغه او کاڅو کاکړې ویلې دي چې کته سو یوټیوب کې سرچ کې شاید پیدا شي یا ساسي البم کې به وي سامې لند لند کېږي یو لاله را ته یادېږي نازو مې زما جانان دې ستامې کوم کړه تا واندې نو دا غډي رخي کاکړې
ها ولاړ وسو سندر بابا ورو ډاله دی وی تاسو ته د ازدی ردی ټوله اوریدونکو ته ډیر قدرمنو اوریدونکو بیا هم تاسو ښه راغلاست. ما هیله مندم چې خبرونې تر دې برخه تاسو خسته سوي نه یاستي ستړي نه اوسئ. ګران او درون میلمه را سره ده په خبرونې کې. پر دې صاحب انجنی په ډیرای وخت کې خزینه د دې عادت لري کله چې آشپزخانه کې دیګ پخوي یا هم مثلا جارو کوي د کور کوم کار کوي یا هم کدی باندې هم د سی قدم وهلو ته وزي ځان سره حتمن یو نیمه زمزمه کوي. تاسو خو ماشاءالله سوشل میډیا کې دی باندې همیشه هر کله لبای کو از زمزمو ته کله هم د سی وار سوی د سی پی او کار باندې بوختو سی او هم د سی لدې زړه مو هم د سی خدای شروع کوي په یو زمزمه باندې ځان لپاره
حالت بنی چې زه یو کار کې مصروف نه یم او زه دې بي زمزمې یم. زه دلته اروپا کې د رسنیو نه ویرا شو نو دا لیسنس اخستل یو څه سخت وي. مخکې د راغزي سړی موټر ته لاسرسی ولري. زه یو بایسیکل لرم په هغه باندې ګرځم. نو کله چې بایسیکل زه ګرځوم نو بس زه بیا هغه فرصت نه په استفادې ځینې شعرونو ته کمپوزونه جوړوم. مدا لار چې ته سفر باندې روانې مو زه راګېګم بیا تاسو خبره چې همدسې کې یا کله کله شپزي وکم او یا ځنې نور وختونه چې زه بيخي आवाज مو درس پکې نه وایم نو بس اتمن دا 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 خو منګز بنګز به اوس په دې عادت ته
بالکل
دا چې ډېر تکراری کیغه وایو او یاد شي چې نوی کمپوزونه جوړوم.
اې دې کمپوز یادونه مو کړ تر اوسه کوم سندرغاړي ته تاسو کوم سندري کمپوز کړی؟
دسي دغه ما څه کوم نمونه واغسته په دوی کې خو څوک نشته دی یوازې مرخین صاحب سره کله کله خبرې وکړو هغه خپل ایکسپرت سره دی نو اکثر نشته دی چې خپل پوهیږي ډېر یوازې ځینې پاکستان کې ځینې محلي هنرمندان وو چې هغه به معنا وخنا وخت دې کاکړې او یاد ټپیزو پاک لبانې مشورې وختي سره دا څنګه وایو ته کوشش وکړم ته کمپوزونه راک او دا چې هغه ما محلي هنرمندان دې شډیر نومو ته عمل دي نو شاته به دې کمپوز پاک لسنې دی ویل
على الاقل ری مثلا کمپوزو کې خ پرمختګ مو کړای دی او همیشه کوي هلمند یې مسی وکولې سي تاسو خپل هم رښتیا کوم وخت مو د دې په اړه فکر کړی د تاسو خپل د سندرغاړي په توګه باندې یو سټیج تر اسي سندرې ثبت کړي کلپونه جوړ کړي سندرغاړي اوسي
دا د
دې
اخته
د ترمخه
ماده دغه یو شعر ویلو د درویش روخان صاحب یا دی بخيري د دې شعر مې زمزمه کړي او بیا درویش روخان صاحب او نغمي بيبي سره خپل کې په دې ترنوم باس کړم نو هغه درویش زما ملګری دی خو نغمه ته زما پخله پختنه کړو چې دا لکه څوک دې زغړند سره خبرې وکړي بیسه کلمه او نغمی بی بی سره خبرې وکړه، هغه ما ته ویل چې ته تر اوسه ولې پاتې، ولې دې زموږ فیل ته نه راغلی، په دې دوه خاک باندې نو ما ولې ویل چې یاره بده سي داسې انسان خپل علاقه می یو زموږ ټولنه کې دا کلتوري محدودیتونه او دا مسایل هم ډېری حکومتی کشنگ ونی په فردی کشنگ ونی وی دغه سي په کلتوري مسایلو کې محدودیتونه وو، مگر موږ تر اخر شوی موږ مبارزه کړی ده او دا برخه سي سره وړي نه دا خو شونی ده
په افغانستان کې اوسنی حالاتو کې ډېرې داسې کسان دي چې له بېلابېلو مسلکونو سره علاقه لري، اما د کلتوري او د ټولنې هغه محدودیتونه اجازه نه ورکوي. لکه پخوا کې موږ ځینې مثالونه د ناشناس استاد لرو او همداسې ځینې نور سندرغاړي چې هغوی به تر کمپلو لاندې سندرې ویلې او کمپوزونه جوړول، بالاخره هغه خپل هدف ته رسېدل. ستاسو نظر هغو کسانو ته چې اوس په دغه حالاتو کې بند دي، ځینې کسان یې غواړي شاعران سي، ځینې کسان مثلا لیکوالان، او ځینې یې د موسیقي برخه کې غواړي پرمختګ وکړي، هغوی ته مو وینا څه ده؟ څنګه وکولای سي دوی پرمختګ کې او خپل هدف کوم ځان ته ټاکلی له علاقه لري هغه ته ځان ورسوي په وجود دي چې محدودیتونه هم شته؟
نو د څه چې یو ډول محدودیت خو مقدا مختلفه برخې دي. اوس مثال کومنګ یو څوک یو ګورو چې هغه د هنر د ټول هنرونه دي، خو مګر دا هنر چې مونږ یو شاته هنرمند وایو او هغه موسیقي خو خیا خپل غواړي چې هنرمند شي، نو دا خو بیا لکه داسې شرایطو ته او داسې جغرافیې ته اړتیا لري چې هغلته تا په حکومتي کچه باندې په دولتي ادرسونو باندې خلک تشویق کړي، یا یو ځانګړی ادرس یو ځانګړي اداره معلوموي په هغه برخې کې مشران وي، د تانه هغوی فعالیت کوي، مثال هغوی سره ته راجستر وي، هغوی ستا په خوشحالۍ خفه کېږي، په بده ورځې تنخوا درېږي، نو دا بیا داسې یو ملاتړ ته هم اړتیا لري، او خصوصا یوې ځانګړې جغرافیې ته. نو دا خلک خصوصا چې زموږ په وطن کې دي، خو په دې برخه کې نه ناشونی ده او سخته ده چې په فردي ډول باندې دا یو ځای کې خپله خواري کوي، نو هغه بېله خبر ده نه شو بېله، خو دغه کوم څه چې دی لوړ مقام ته رسي، نو ما دغه پاک لمانې هغه د شرایطو او د امکاناتو خبره ما وکړه چې یاره دا د عمر امکاناتو ته اړتیا لري، د ده نه پرته به لکه سخته وي چې یو سړی غټ سټیج ته ورسېږي. دویمه کټګوري کې هغه خلک دي چې که هغوی لکه موږ غوندې چې د ترنم علاقمندان دي یا د شعر د برخې علاقمندان دي، نو هغه خو په اسانه مني هغه کې د هېڅ شي ممانعت نشته، دی نه وطن کې د شعر د لیکلو ممانعت شته، نه د ترنم ممانعت شته، او نه فرهنګي ناستو ته ممانعت شته، یوازې فردي مخالفتونه شته دی د کورنۍ په لحاظ، او هغه داسې دي چې هغه حل کېږي هېڅ مسله نشته دی. اوس که یو څوک د دې نه منع کېږي چې ته هنرمند مه کېږه، خو کېدای شي تر دې حالاته پورې هغه مسله زشته شي چې یو پلار یا ورور یا مور یا خویندې راپاڅېږي او چا ته ضربه ورسوي، ان تر دې چې هغه خدای مکړه زموږ ځینې ځایونو کې داسې کلتوري محدودیتونه دي چې یو چا د مرګ سبب هم کېږي، چې زه نه غواړم چې زما په کورنۍ کې هنرمند پیدا شي. مگر که یو څوک شاعر وي، یو څوک غواړي ترنم ویون کوي وي، یا یو څوک غواړي فرهنګي ناستو راډیوګانو ته مشاعرو ته لاړ شي، نو مخالفت به وي په کورنیو کې، چېرې دا کار مه کوه، خو ولې خدای مکړه تر دې مخالفت نه پیدا کېږي چې یاره یو سړي ته ضربه ورسوي که نه، نو د دې چیلنج نه او د دې ننګونې نه یو سړی اسانه کولی شي چې راووسي، بس ورور قانع کول، پلار قانع کول، نور خلک هغوی ته مخې ته راورسه چې مثال پلانې خان وګوره، بسانه وګوره، بسانه وګوره، دا یې کار دی، دا سټیج دی، دیجی ته به دغه نوم باندې رسېدلی دی، هغه هم دا کار و، مثال اوس ښه دنده پیدا کړې، ښه شناخت پیدا کړې، یو دوه درې کسان یې پېژني، رسنۍ ورته ځي، نو په دغه مسایلو باندې کولی شي چې خلق قانع کړي. خو یوازې زموږ د خزینه قشر باندې محدودیتونه بیا ډېر زیات دي. زه ډېرې خزینه شاعرانې پېژنم چې بدبختانه هغوی په پردیو نومونو باندې شاعري کوي، او د همدغې محدودیت او د دغې ویرې نه چې که ورور یې خبر شو، که پلار یې خبر شو، هغه وژني چې ته شعر ولې لیکي، حال دا چې دا خو ولاکه دغومره بده خبره یې صحیح ده، که ته یې بهر نه پرېږدي چې راډیو ته لاړه شي یا په سټیج ودرېږي، نو شعر لیکل خو جرم نه دی، هغه پرېږده چې خپله کتابچه کې ځان سره ولیکي. ما ډېرې ښځینه شاعران چې یو وخت راډیو کې وم، ما به ځینو ښځینه شاعرانو سره مرکې کولې، ځینو راته ویلي دي چې زه په دې کار باندې وار شوی یم، ټکول شوی یم، زه جرمې لیدلې چې ولې ته شعر لیکې. حال دا که ورنه وپوښته چې د شعر لیکلو خو کومه ګناه نه ده کنه، نو زه خو نه راډیو ته تللی، مرکه مې کړې نه، یو سټیج ته ولاړه شوی یم د خلکو تر منځه، نه مې عام خلک ودرولې چې هلې زما شعر واورئ، نه پر فیسبوک راښکاره شوی یم، خو کور کې شعر لیکم. پر دې خلکو ته زما پیغام دا دی چې هغه لارې چې تاسو ته مسلمې ښکاري او بلې لږو ډېرو ځایونو کې کورنۍ ملاحظات لري، نو هغه خلک قانع کېږي. ما وویل چې کتابونه را واخلئ، ورته ویل ولئ چې تر موږ وړاندې دغسې خلک هم وو. نور خلک ورته د خپلې برخې رامنشن کوي، ورته وی ښایي چې یاره پلانې وګوره، بستانې وګوره، دغه سټیج ته رسېدلی، په همدغه څه باندې رسېدلی دی، او دا کوم فکر چې تاسو لرئ دا فکر غلط دی. نو زه باوري یم چې دغه مبارزه او دغه پوهاوی به هغوی وهڅوي چې خپلو برخو کې کامیاب شي.
ډېره زیاته مننه. تاسو راډیو یادونه هم وکړه، خبریالي برخه کې هم تاسو کار کړی ډېر کلونه کې، او راډیو کې ټلویزیون کې، د کوم یو کار تاسو ته ډېر خوند درکوي، یو څه درته اسانه او خوند مو ترې اخیستل، خوشاله کېدی و لکه راډیو کې کار کول درته ښه و که ټلویزیون کې؟
تلویزیون وا او که آسانواری مسئله و نو بیا راډیو خو پوهیږي چې آسانه کار دی. یو سړی به داسې و چې خفه به مو، یا به په څیره باندې خفګان ښکاره کېده، که یا به یې هغه لباس د ده د خوښې ډېر نه و، نو او یا که به د امکاناتو مسله ډېره وه، پذابېده، مثال مایک وتړه او دا وکړه هغه وکړه، نو دره به خلاصو، نو بیا به راډیو په آسانواري کې به راډیو آسانه وه او سړی پکې راحت هم لږ ډېر وي. زه به په راډیو کې لږ راحت ډېر وم.
بالکل. او ما هم همدغه سی یو تجربه درلوده، راډیو یو څه خوشحالي لري، آسانه ده. په راډیو کې، ټلویزیون کې، په ټوله کې، د خبریالۍ په ډګر کې ښې خاطرې هم شته، جالبې هم شته، ترخې هم شته، خندونکې هم شته. تاسو کېدای سي ما ته داسې یو خاطره وایستئ چې همیشه کله در یادېږي، نو خندا درځي او خوشحاله کېږي، بیا وایسي دا وخت هم تیر سو، دغسې یو وخت کې موږ داسې یو کار کړی و.
ولا کومه چې رښتیا دی ویل چې دا برخه هر فیلډ ډېری خاطرې لري، خصوصا دا خبریالي به داسې خاطرې ډېری لري، ځکه کله چې ته یو شی یو څه سبکې یا مېلمنو سره مخامخ کېږي، نو ډېرو رقمو مسایلو کیسو سره خبرې کېږي. زمونږ جلال آباد کې چې کله کمی راډیو کې وو، نو زمونږ یو همکار و، نو دا چون زما په مخ کې تېره شوې ده، خو ما سره لکه په ما نه ده تېره شوې. نو موږ راډیو کې وو، نو زموږ یو همکار یوې مرکې دپاره یو مېلمه وغوښته، او چې دا مېلمه به راشي، خو د هغه د ورونو سره یې خبرې کړې وې چې دا پلانې خو ښه غږ لري، او هغوی یوه دیني خپرونه کوله چې دا به نعتونو ته به راشي. نو هغه ورته نور جزئیات نه ورکړي، خو ورته ویلي سړی به زه خپرونې ته درته راولمه. کله چې خپرونې ته ناست شوي دي، نو د لایف خپرونه ده، نو همکار پرې غږ کړی دی چې موږ سره په خپرونه کې نن احمد یا محمود مېلمه دی، او بس غږ یې پرې کړی دی چې مثال تا ته هرکلی وایو، ښه راغلاست درته وایو، خپرونې ته ستړی مشه، په خیر راغلی. نو اوس دا سړی چې دی همداسې خپلې مخې ته ګوري لاندې، او هېڅ یې پام نه دی. نو د بیا پی غږ کړی دی چې پلانې خانه په خیر راغلی، ستړي مشې، خو ده بیا غږ نه دی کړی. نو زموږ همکار تخنیکر ته اشاره کړې ده چې تاسې دا بیکګراؤنډ عجیب کې، او مایک مې اخلي چې ته سره خبرې وکړم. نو هغسې بیا غږ کړی دی، درېیم ځلې غږ نه دی کړی، داسې نورمال غږ به یې پې کوو که نه. نو هغې باندې وتلي دي، هغه ورور پسې چې دا سړی ولې غږ نه کوي، موږ خپرونه شروع ده، غږ پې کوو، غږ نه کوي. وایي والله ما نه یاد وتلي و، هغه سړی چې دی په غوږو کوړ دی. نو بیا ته وایم چې زه اوس دا سړی څه رقم پوه کړم چې زه در سره رقم پوښتنه کوم.
حتماً ما هم همدا ویل په تلویزیون کې رادیو کې پټوله کې خاطرات بیخي ډیر وي، کله له بې تجربهګي، کله هم له همدغسې ځینو مسایلو سره سې میلمنو سره مخ کېږي هره ورځ. نو خدای دې هغه ورځې بیا هم راولي چې خپل وطن ته ولاړ سو او همدغسې ښو خاطرو سره بیا هم مخ سو. ډیره زیاته مننه کوم چې خبرونه کې دی وخت را کړ، ملتیا دې را سره درلوده. غواړم ډیر خبرې در سره وکم، غواړم ډیر پوښتنې وکم، خو د خبرونه وخت اجازه نه راکوي.
نو ډیره مننه، زم خوشاله شوم چې خبرې مو در سره وشوي، خبرونه کې مو ګډون وکړ. بس تاسو ته او درنو همکارانو ته، د تخنیکي همکارانو ته ټولو ته سلامونه ورسیږي. کور مو ډیر زیاته باد.
ډیره زیاته مننه کوم. غواړم په پای کې و بل سندره هم د تاسو په خوښه واورو.
ډیره مننه دادا، دغه جاوید احمد خیل شه به و سندره راشي. دادا خوشال خاطر کې ورسته شیر ویل
سندر دی راډیو ټول اوریدونکو ته ډالۍ وي. سلامت اوسئ، ښه چاره، خوشاله اوسئ.
هر یو پند ملغلری دی لالو نا جانا، بلوستاد و ما تکڑی چو بندو نا جانا، هر یو پند ملغلری دی لالو نا جانا، هر یو پند ملغلری دی لالو نا جانا. کدی ورور وی کدی زوی وی چې
پیڑا یہ کاغ خبر میں گنا جانا بچا پیڑا یہ کاغ خبر میں گنا جانا بلوستا دو ماتا کڑی چوپندو نا جانا ہریو پندے مل غلری دلالو نا جانا آزار شی دا چاڑو نا جانا ہر یو بندے ملغلری دلالو نا جانا
دال او ٹال
دا نوی تفریحی خپرونه ل آزادی رادیو
کولای شي د خپل خوخي سندري وغړي او د خپل سیمو د ولسی سندرو او دود او دستور په اړه خبري وکړي.
دا واتس اپ په دې شمیره غږیز پیغامونه راستولای شي
00422112240
دامی چه بار کرا صدران دران یه او جڑل پرکا غریبی شا سخواگ خواگ یه او جڑل پرکا غریبی شا سخواگ خواگ یه او جڑل Lela janana sarasra nangiye tor toru khat lila khafgana oye velche nazi soka jis barat khulashmana zlam isre lambe kre swad wad ye ujal kada me che bar kra sadran dran ye ujal ka gharibi sha safag fag ye ho